دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شپ آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمنې خبرونې په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا ایران ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان د خاورې نه به د هغوی پر ضد کار ونه خسل شي. د ایران د سپاهی پاسداران د قدس واکونو د وژل شوي قومندان جنرال قاسم سلیمانی لور وایي چې حزب الله به د هغې د پلار بدل واخلي. او د عراق د پارلمان غړو په یو الهي کار پیل کړی دی چې له مخې به یې په هغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت ختم شي.
درنو اوریدونکو، نن د یکشنبې ورځ د جدید میاشتې 15مه د 2020 کال د جنوري د میاشتې له 15مه سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره خبر ورکوي چې راتلونکو ورځو کې به سخت واورې او بارانونه ووري. هر چارواکي وایي د زاپولو سیمو د بیا رغونې لپاره د راتلونکي کال په پروژو ډیره پاملرنه شوي.
زیاتې پروژې د هغه ولسوالیو لپاره په نظر کې نیولې دي چې په هغې کې مثلا د جوماتونو جوړول، د ښوونځیو جوړول.
د امریکا او ایران ترمنځ د پیدا شوې لانجې په اړه د سیاسي کارپوهانو نظرونه هم په خپرونه کې لرو. درنو اوریدونکو، دا ټول وروسته اورئ. اوس پام وکړئ د سیمې او نړۍ پوره خبرونه ته چې زیبا خدم او اشوق الله رحیمزی درته وایي.
السلام علیکم، اول د افغانستان څو خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا ایران ته کار ونه خسل شي. ښاغلی غنی د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره په تلیفون خبرې کړې دي او ډاډ ورکړی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون پر بنسټ د افغانستان د خاور نه به د هیچا په خلاف کار ونه خسل شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی همدارنګه په عراق کې د ایرانی جنرال د وژل کېدو په حق له د ایران جمهور رئیس او ولس ته خواخوږي ښودلې. ښاغلی غنی تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره هم په تلیفون په همدې موضوع خبرې کړې وې.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو په حق له ثبت شوي شکایتونه په دریو برخو ویشلي چې پکې 3202 شکایتونه انتخاباتي، د ثبت شوو شکایتونو دوه نورې برخې د انتخاباتي تخطیو او سرغړونو په حق لدی.
خاطر دې چې بعض شکایتونه دي چې بيخي بي اساس او بي بنیادي، بعض شکایتونه دي چې ممکن تاثیرات ولري، اما بیا هم زه وایم چې پیش زو وخت دی تر څو چې موږ هغې مرحلې ته نه یو رسیدلې چې د ټولو ولایتونو ده موږ ته معلومات نه راغلی چې څونه واقعا شکایت ماج تاثیر گذاری درلوده، بیا موږ تاسو سره اتمن شریکو.
د دغه کمیسیون موندنې ښیي چې تر ټولو زیات شکایتونه د بایومتریک رایو او د نتایجو د فورم ترمنځ د توپیر په هکله دي چې شمېر یې 6301 ته رسیږي.
د قندار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په یو مرکز د موټر بم ځان مرګ برید شوی. د قندار د امنیتي قمندانۍ ویان څارمن جمال برګزی امریکا غږ ته وویل چې په دې برید کې یو عسکر وژل شوی او یو بل ټپي دی. خو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې په برید کې لس تنه ګډ افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي چې پولیس او د اردو سرتیري هم پکې شامل دي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویلی دی چې دغه وزارت د تاجکستان سره د اوسپنې د پټلۍ د جوړولو موافقه لاسلیک کړې ده. د دې وزارت چارواکو ویلی دی چې موافقه د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې لاسلیک شوې او اوسمهال د دې اوسپنې پټلۍ د جوړولو لپاره تخنیکی ارزیابي پیل شوې ده. د ترانسپورت د وزارت ویان علي سینا سعید ویلی دی دغه پټلۍ به د افغانستان مولانا جلال الدین محمد بلخي اصلي اوسپنې پټلۍ کلخوزآباد د شیرخان بندر لاره د تاجکستان پنج پایان سیمه سره ونخلوي. خاغلی ساندویل د دې پټلۍ وګدواله تر اوسه نه دی پډاګه شوی او مالی لګښت به د ارزیابۍ وروسته سرګن شي.
د مسکرات او مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز چارواکوي چې په 2019 کال کې د مخدره موادو د قاچاق 101 قضیو په تړاو 2018 تورن کسان نیول شوی دی. د دې مرکز ویان خالد موحد وویل د نیول شوی کسانو دوسیه د عدلي او قضایي تحقیقاتو لپاره دغه مرکز ته رسیدلې دي چې پکې 10 خزي او یو شمېر دولتي کارکونکي هم شامل دي. د ښاغلي موحد په وینا دغه کسان غوښتل د کابل د هوایي ډګر د لارې هندوستان او متحده عربي اماراتو ته هیروین قاچاق کړي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپیو نن یو ځل بیا په عراق کې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژلو لپاره د امریکا د هوایی برید ملاتړ وکړ. خاغلی پمپیو ویل استخباراتي معلوماتو دا واضح کړی و که په سلیمانی برید نه وای شوی غټ خطر پیښاوه. د بارنیو چارو وزیر د امریکا د ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې استخباراتي معلومات ښیي چې سلیمانی ته باید د دهشتګرۍ او د سیسو پلان جوړولو لپاره نوې پریښودل شوی او په همدې دلیل موږ تیره اونۍ د هغه په خلاف دا اقدام وکړ.
د ایران د سپاه پاسداران د قدس واکونو د وژل شوي مشر جنرال قاسم سلیمانی لور زینب سلیمانی خبرداری ورکړی دی چې د پلار وینه به ضایع نه شي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
زینب سلیمانی د المنار تلویزیون سره چې د ایران له ملاتړه برخمن دی په ځانګړي مرکه کې وویلې متحده ایالتونه باید په دې پوه شي چې زما د پلار وینه به نه ضایع کیږي. له المنار تلویزیون سره په خپلې لنډې مرکه کې زینب سلیمانی دا خبره هم وکړه چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ دومره زړور نه و چې زما پلار ته مخامخ درېدلی وای او هغه د لری نه په میزایل وواژه. هغې ویلې مطمئنه یم چې د حزب الله مشر حسن نصرالله به زما د پلار د مرګ غچ واخلي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا په مشرۍ نړیوالې ائتلافي قواوې چې په عراق کې د داعش په خلاف مبارزه کوي نن د یکشنبې په ورځ ویلي دي چې د عراق د امنیتي قواوو د روزنې او د ملاتړ ماموریت یې ځنډولی دی. ائتلافي قواوو دا ماموریت وروسته تر هغې وځنډاوه چې په څو پوځي اډو راکټونه ولګېدل. ائتلافي قواوو په اعلامیه کې ویلي دي چې د پرسونل مسؤلیت ورته د ټولو نه مهم دی او زیاته کړې ده چې په دې تیرو دوه میاشتو کې د کتایب حزب الله د وسلوالو په بریدونو کې د عراق امنیتي قواوو د امریکا ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د عراق د پارلمان غړو اسراري غونډه پیل کړې ده او احتمال لري په یو پریکړه لیک کار وکړي چې له مخې به یې د حکومت نه وغوښتل شي چې بهرني ځواکونه د دې هیواد نه وایستل شي. په پریکړه لیک کې په ځانګړي ډول د عراق او امریکا ترمنځ د هغه تړون ختمېدل غوښتل شوي دي چې له مخې یې څلور کاله وړاندې د عراق په غوښتنې امریکا د داعش په خلاف د جګړې لپاره عسکر ولیږل. د پارلمان اکثریت شیعه غړو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی خو د پارلمان سنی مذهبه او کوردي غړو په غونډه کې برخه نه ده اخیستې او داسې ښکاري چې هغوی د دې تړون د ختمېدو خلاف دي.
د ایرانی چارواکو لخوا د قاسم سلیمانی د غچ اخیستلو له خبرداری وروسته د امریکا جمهور رئیس ویلی دی که ایران په امریکایانو او یا د امریکا په ګټو بریدو کې واشنگتن به 250 هدفونه چې د ایران لپاره مهم دي په نخه کې. د خبر تفصیل شیر غورزنګ لولي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پر لپسې دریو ټویټونو کې ویلی دی چې امریکا نور ګواښونه زغملی نشي او که چیرې تهران په غچ اخیستلو لاس پورې کړ نو د واشنگتن له سختو او چټکو ګزارونو سره به مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ولسمشر ترامپ د ټویټ په ځواب کې په یوه ټویټ کې ویلي دي چې د ایران په 250 هدفونو باندې برید به جنګي جنایت وي او ولسمشر یې هیټلر او چنګیز خان سره پرتله کړی دی. امریکا منځنی ختیځ ته د نورو عسکرو لیږل پیل کړی دی. د شنبې په ورځ د جګړې ضد په زرګونه مظاهره کوونکي د امریکا سترو کارونو ته وتلي وو او د امریکا او ایران د احتمالي جګړې په ضد یې لاریون وکړ. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د الشباب وسلوالو ډلو نن د یکشنبې په ورځ سهار وختي چې لالمر نه وختلی په کینیا کې په یوې پوځي اډې حمله کړې ده چې امریکایي ځواکونه پکې دیره دي. د کینیا چارواکو ویلي دي چې په حمله کې د امریکا یوه الوتکه او څو موټر تباه شوي. د کینیا پوځ ویلي دي چې د یاغیانو حمله په شاتم بول شوي او لږ تر لږه څلور وسلوال وژل شوي. که څه هم چې یاغیانو ادعا کړې ده په برید کې ګڼ شمېر امریکایي او د کینیا عسکر وژلي دي خو په افریقا کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ دا ادعاګانې رد کړې دي. امریکایي چارواکو د مرګ ژوبل په هکله تر اوسه معلومات نه دي ورکړي.
د لیبیا په پایتخت رابلس کې په نظامی اکاډمۍ په حمله کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمي شوي دي. د لیبیا د ملي یووالي حکومت تور لګولی دی چې برید د لیبیا د ملي پوځ په نامه ملیشو کړی چې مشري جنرال خلیفه حفتر کوي خو دغو ملیشو په برید کې لاس لرل رد کړي دي.
او وروستی خبر دا چې د جاپان په جنوب کې د کین تاناکا په نامه یوه میرمن چې 112 کاله عمر لري په نړۍ کې تر ټولو د زیات عمر لرونکې میرمنې لقب وګاټه. د دې میرمنې کالیز نن ولمانځل شوه. هغې د کیک یوه ټوټه وخوړله او په داسې حال کې چې خندلې ویل غواړم نور کیک هم وخورم. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ایرانی چارواکو د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو خبرداری ورکړی. دا چې د امریکا په وړاندې به د ایران تر ټولو تند غبرګون څی دا پوښتنه په یوې مرکې کې ځواب شوې. د ایرانی چارواکو د غچ اخیستو د خبرداری سره سم د امریکا جمهور رئیس ویلي که ایران په امریکایانو او یا د امریکا په ګټو بریدو کې، نو واشنگتن به 250 هدفونه چې د ایران لپاره مهم دي په نښه کړي. په دې اړه هم درته تفصیلي رپورټ لرو، لږ وروسته یې اورئ. او اوس هم د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون نه تاسو ته رپورټ لرو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي چې خپل وخت سره د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي. د دې کمیسیون په وینا تر اوسه یوازې یو ولایت کې شکایتونه څېړل شوي دي. پاکلی پامو کوي د رحیم ګل څاروان رپورټ ته.
یوازې یو ولایت جوزجان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه شکایتونو ته رسیدګي شوې ده. د ولایت کې څلور شکایتونه شوي وو، دوی رد او په دوو نورو پرېکړې شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې 14,515 شکایتونه په 14 کټګوریو ویشلي. زیات شکایتونه، یعنی 14,381 د بایومیټریک رای تفاوت د پایلو له فورمې سره دی. د ټاکنو د سرغړونو په اړه 3,300 شکایتونه ثبت شوي، نور انتخاباتي جرایمو او نورو غلطیو په اړه دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن وویل چې دا شکایتونه په څلورو لومړیتوبونو الف بی جیم او دال ویشلي. د الف شکایتونه 8,290 دي چې مخامخ په لومړنیو پایلو تاثیر لري. د دې کمیسیون مشر وایي اوس لا هم وخت ده چې دا شکایتونه د ټاکنو په پایلو به څومره تاثیر ولري.
خاطر دی چې بعضې شکایتونه دي چې بیخي بیا جو اسناد ورسره و شواهد ورسره و او څونه تاثیر ګذاري درلوده بیا موږ تاسو سره حتما شریکوو.
په خپل وخت کې خپل کار بشپړوي سي.
موږ ډېر کوشش کوو همداسې چې ماسته شکایتونه زیخ ډېر دي او ممکن شاید یو ورځ دوه ورځې دا خواخواسي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پایه به په شپږو نورو ولایتونو کې له جوزجان پرته په پروان، پنشیر، بادغیس او دوو نورو کې شکایتونو ته رسیدګي وشي. بل لور ته ټاکنیز سر بنسټونه وایي چې په دغو ولایتونو کې شکایتونه لږ ثبت شوي وو. فیفا وایي ویره لري نه چې ټاکنیز شکایتونو کمیسیون هم د بې باورۍ له بحث سره مخ شي.
ولایتو کې رقم شکایتونه بسیار درست
په هغو ولایتونو کې چې زیات شکایتونه دي چې متاسفانه نشي کېدای. مو خپل کوخخ کوو که وشو که ونه شو دوه ورځې خیر دی. کمیسیون د ټاکنو د قانون په اساس عمل وکړي. آیا دوی کولی شي چې په 15 ورځو کې شکایتونو ته رسیدګي وکړي او کنه؟ که نشي کولای باید ووایي چې څو ورځې ته اړتیا ده.
د ټاکنو کمیسیون د ډسمبر په 22 د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. شکایتونو کمیسیون د تیر کال د ډسمبر تر 28 پورې شکایتونه ثبت کړل او شکایتونو ته د رسیدګۍ همدانن لسمه ورځ وه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 2.89 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ایرانی چارواکو لخوا د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو له خبرداری وروسته د امریکا جمهور رئیس مهم دي په نخه کې. د دې خبر تفصیل پر رپورټ کې اوري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر لپسې دریو ټویټونو کې لیکلي چې امریکا نور ګواښونه زغملی نشي او که چیرې تهران په غچ اخیستلو لاس پورې کړ نو د واشنگتن له سخت او چټکو ګزارونو سره به مخامخ شي. ولسمشر لیکلي قاسم سلیمانی زموږ په سفارت برید وکړ او په یو شمیر نورو برخو یې د برید چمتووالی درلوده. ایران په تیرو څو کلونو کې د ستونزو له جوړولو پرته بل هیڅ نه دي کړي. پریک دی چې د ګواښ په توګه یې ووایم که ایران په کوم یو امریکایي یا د امریکا په ګټو برید وکړ، متحده ایالات به د ایران پر 250 ځایونو کلتور دپاره ډیر مهم دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ولسمشر ټرمپ د ټویټ په ځواب کې لیکلي چې د ایران په 250 هدفونو باندې برید به جنګي جنایت وي. جواد ظریف لیکلي د جمعې د ورځې بزدلانه برید له قانون نه جدي سرغړونه ده. ولسمشر ټرمپ بیا ګواښ کړی چې د فرهنګي ځایونو په نښه کولو سره چې یو جنګي جنایت دی بیا له قوانینو څخه سرغړونه کوي. که چیغې ووهئ یا زور ښکاروئ، په لویدیځې آسیا کې د متحده ایالاتو د ناوړه حضور پای پیل شوی. ښاغلی ترامپ تر دې مخکې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې د جګړې د پایل لپاره دا اقدام نه دی کړی.
موږ د رژیم بدلو نه غواړو، خو په سیمه کې د ایران د رژیم تیرایي د نیابتي جګړې په شمول چې گاونډي هیوادونه بې ثباته کوي باید پای ته ورسول شي او همدا اوس باید پای ته ورسیږي.
امریکا او ایران د احتمالي جګړې په ضد یې لاریون وکړ.
دا د جګړې پارول دی او دا ډیر خطرناکه اقدام دی. هر هغه څوک چې سوله غواړي باید دې اقدام په وړاندې ودرېږي.
د قاسم سلیمانی مړی نن سهار وختي له عراق څخه ایران ته ولېږدول شو. په لسګونه زره کسانو د ایران په جنوب لویدیځ ښار اهواز کې د قدس ځواک د وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی د درناوي لپاره راټول شوي وو. د ایران دولتي تلویزیون نن د درناوي د دغو مراسمو تصاویر خپاره کړل چې پکې په تورو کالیو کې ویر کوونکي شعارونه ورکوي او سلیمانی ته د درناوي لپاره خپل ټټر دب.
آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. پاموکې مرکېته د ایران د سپای پاسداران ډیر مهم قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو قومنده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورکړې وه چې ورسره په سیمه او نړۍ کې غبرګونونه راوپارول. ایران په تنده لهجه د خپل جنرال د غچ اخیستو خبرداری ورکوي. دا چې د امریکا په وړاندې به د ایران تر ټولو تند غبرګون سي د اوهایو پوهنتون استاد او د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشر محمد عالم پایند امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل.
ایران په هسته یو مملکت په د منځني ختیځ کې چې تقریبا 80 میلیونه نفوس لري او د بل خوا څخه د خپل په خلیج فارس کې تقریبا د ایران ساحه چې د ساحلي تر د نورو ټولو مملکو چې تاسو سره یو ځای کې چې تقریبا د دنیا یو څه د نمایین لږ تیل د غزه څخه چیرېږي دا د ایران په ساحه کې نږدې دی. دا یو بل دا چې په خپل د ایران په لویان هم په لبنان کې او هم په سوریه کې او هم په عراق کې او هم په افغانستان کې په بحرین او په ټولو ځایو کې هم د شیعاګانو تعداد شته او ډېر فعال شیعاګان دي. هغه نو دا ایران کولای شي چې دا د پاره مشکلات په ټولو مملکو کې خلق او اختدي په دې باندې چې دا موږ خپل انتقام واخو.
یعنی په سره کم کولای شي چې خپل انتقام واخلي.
دوی دا انتحاري حمله بولي چې امریکا د یو ایرانی یو جنرال وژلې او ایران هم دغه سکار کولای شي چې دا د امریکا لاندې په نورو مملکو کې د امریکا صاحب منصبان چې د امریکا سفارتونه چې دا هم مشکته دي ولای شو.
bale پایان سب خپل ایران څومره د امریکا په سیر دی یو لوی قدرت سره د دښمنۍ ظرفیت لري.
یو خدای نظامی ظرفیت دی. ایران دا سره دغه سي صحیحوي جنگ نه کوي چې مثلا د ایران اکثر په یو خوای د امریکا اکثر په بل خوای دا ګوریلای جنگ دی. دا د کمپیوټر او د لحاظ دی، دا سوشل میډیا چې دا هغه جنگ دی نن ورځ اقتصادي جنگ دی. اوس ګور امریکا په ویتنام کې یو لسکاله اخته و مګر موافقه وسو. روسیا په افغانستان کې یو ابر قدرت و یو سوپر پاور و په افغانستان کې موافقه نسو. دا د امریکا اتلس کاله کې چې په افغانستان کې دا د نونسم کال دی چې اخته دی مګر د افغانستان د طالبان دوی نسي خاموشول یا له منځه وړای. نو دغه د امریکا توانایي هم داسې نه ده چې لایې تناهي ده. څه به چې امریکا غواړي، څه چې روس غواړي، څه چې هندستان غواړي، دا به په نورو مملکو کې کولای شي. دا مشکلات شته. دا صحیحوي جنگ نه دی. دا چې مثلا یو عسكر به یو خواته وي، دا بل عسكر سره د امریکا توان هیڅوک نه لري په دنیا کې نن ورځ. مګر دا نور مسائل چې تاسو راوخی مثلا دا سیاسي دا تورستي او دا نور دا مشکلات چې امریکا د پر دغه مخنیوي کول ډیر مشکل دي.
bale د دوړو هیوادونو ترمنز کډار روان ناندرې په تاریخوالي واوړي ډیر zarar به چاته ورسیږي.
نو ګور تاوان فړې څنګه اندازه کوي؟ تا د حکومتونو جنگونه اعلانوي اما دا قرباني یا د هر یو مملکت خلک یا د بل مملکت خلک یا د دریم خلک چې په دریم مملکت کې دي لکه مثلا د عراق خلک، د سوریه خلک، د خپل د افغانستان خلک، دغه خلک چې دا قرباني کیږي د دې ژوند ترپیږي.
bale د ایران او امریکای د اختلافات او ډیر تاثیر یا اغیز به په کومه برخه کې چې هغه نړۍ یا سیمه متاثر کولای شي؟
دا یو تاثیر خو دا دی د جنگ تاثیر ته ګوري. دا د سبب د تیل قیمت وړیږي په ټوله دنیا کې. دغه zarar یوازې امریکا یا عراق نور کې یا ایران نور کې، دغه افغانستان او دغه نور مملکت تیل ته ضرورت لکه پاکستان، لکه چین، لکه په خپل د جرمنی او جاپان، دا دغه بده د اقتصادونو تر مشکلاتو لاندې راسي. د فشار به پر د اقتصاد باندې نو دا جنگونه سینې د نورس چې आवाज یو مملکت په تاوانی کیږي یا د بل یا مثلا د امریکا متحدین دی په اروپا کې دا ټول ناراض دي چې دا تاو تاریخ والی یو بل جنگ ته مثلا زمينه مساعده نکي.
بله پاین صاحب، لکه څنګه چې افغان حکومت خپل دری څرګند کړل او دا هیله یې وکړه چې د افغانستان خاوره د هیڅ ملک په ضد باید استعمال نشي، دا خود حکومت هیله ده، خو خپل ایران د افغانستان د یو نږدې ګاونډي هیواد په توګه او همدارنګه امریکا چې فعلاً په افغانستان کې مزور لري او هم ستراتیژیک ملګری دی د افغانستان په اقتصادي برخه کې لوی تمویلون کې دی، دوی څومره څه کولی شي په دې اساس وخت کې چې افغانستان په دغه روانه لانجه کې دخیل نکي؟
یو خو اخلاقي مسؤلیت دی کنه، د اخلاقي مسؤلیت یو شی دی او د خپل نظامی او د ستراتیژیکي او د امنیت مسایل بل رقم دی. د دواړو ممالک کوشش کوي چې د افغانستان داسې ولار انتخاب کړي چې د امریکا په ګټه وي، ایران غواړي چې د افغانستان داسې ولار انتخاب کړي چې د ایران په ګټه وي. په مابین کې دغه قرباني چې کیږي، دغه لکه عراقیان، لکه افغانان، لکه د خپل د سوریه خلک دي. د تاسو خبره ته بیا راځم چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د زعما په دې ممالک کې غواړي هم خلک هم د غو زعما د ممالک به طرفه پاسي او دوی توانی نشي، مګر متاسفانه دا شان داسې راغلي دي چې دا حکومت مجبور دی چې وجبه ونیسي.
بله،
یو خواته ميلان پیدا کی بل خواته.
بله ډیره مننه پایان صاحب، کورم ودان.
ډیره مننه ستاسو ته،
خدای په امان.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د افغانستان لوی څارنوالۍ چارواکي وی لا هم د لوګر په ولایت کې د خونځې د ماشومان د جنسي ځوراونې په اړه څېړنې روانې دي او تر اوسه تر سره شوې څېړنې د دغې قضیې په اړه د پریکړې په حد کې نه دي. افغان حقوق پوهان له څارنوالۍ غواړي چې د سیاسي ملاحظاتو پرته د دغې قضیې وڅېړي. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولی وی چې د لوګر په ولایت کې د خونځیو پر ماشومانو د جنسي تیری په اړه د خبرو شو راپورونو وروسته هر اړخیزې څېړنې پیل شوي چې لا هم دوام لري. جمشید رسولی امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې د لوی سرنوالۍ یو پلاوی په کابل کې د دغې قضیې په باب د اړوندو ادارو سره د خبرو او معلوماتو د راټولولو تر څنګ تېره اونۍ د لوګر ولایت ته هم سفر کړی و. اول ته یې د خلکو او ولایتي چارواکو سره په دې قضیه خبرې کړې.
اخیراً هم سرنوالۍ
افغانستان لوی سرنوالۍ په دې برخه کې د هر اړخیزو پلټونو لپاره د ټولو هیوادوالو غوښتي چې که په دې برخه کې اسناد او شواهد ولري د قضیې د پلټنې پلاوي سره دي شریک کړي تر څو موږ وکولای شو د هغې پر اساس د افغانستان د قوانینو په رڼا کې پریکړه وکړو.
جمشید رسولی وی د افغانستان لوی سرنوالۍ هڅه کوي چې د دغې قضیې په هکله خپلې پلټنې ژر بشپړې کړي او خلک د حقایقو څخه خبر کړي. د لوی سرنوالۍ ویان ویل تر اوسه د دغې قضیې په باب شوې پلټنې د جنسي ځورونې د رپورټونو تایید او یا هم د رد په حد کې نه دي.
پیشرفتایي هم که تا کنون د دې زمینه
تر اوسه چې په دې برخه کې کوم پرمختګ شوی او کوم اسناد چې زموږ همکارانو ته په لاس ورغري په دې حد کې نه دي چې د دغې قضیې د رښتیاوالي او یا نه رښتیاوالي په اړه د سرنوالۍ د قضاوت او پریکړې اساس وګرځي. تر اوسه داسې کوم سند چې په دې قضیه کې د زده کوونکو سره د لوګر ولایت د پوهنې د ریاست د یو سیستماتیک او هدفمن اقدام کارندوی وي نه دی ترلاسه شوی.
نبوده
تیره میاشت د لوګر په ولایت کې په یو شمېر ښوونځیو کې پر ماشومانو باندې د جنسي تیری او ځورونې په باب په نړیوالو رسنیو کې د خبرو شو رپورټونو وروسته د افغانستان لوی سرنوالۍ د دغې سرنوالۍ د یو مرستیال نور الحبیب جلال په مشرۍ یو پلاوی د دغې قضیې د څېړلو لپاره وګماره. دغه پلاوی د تېرې میلادي میاشتې دسمبر په څلورمه کار پیل کړی دی. د جنوبي او منځنۍ اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې د دفتر سربیره اروپایي ټولنې هم له افغان حکومت څخه په بشپړ او خپلواک ډول د دغې قضیې د پلټنې او څېړنې غوښتنې کړي. د افغانستان د حقوقي چارو کارپوهان د دغې قضیې څېړل د افغانستان لوی سرنوالۍ ته یو لوی ازمایښت ګڼي او وایي چې دا قضیه باید د سیاسي مداخلو پرته په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصبا وایي چې دا مسله اوس د افغانستان خلکو لپاره د حیثیت په یو مسله بدله شوې چې د همدې له امله اړتیا ده چې په پوره امانتدارۍ او بېطرفۍ وڅېړل شي.
ما متاسفانه که در قبلا هم
له بده مرغه پخوا هم زموږ یو شمېر قضیې سیاسي شوي دي چې د حکومت نفوذ او یا هغه کسان چې زور لري په دې ځای کې د قضایي قوې استقلالیت تر سوال لاندې راوستل خلک د عدالت پر ټینګېدو بې باوره کوي. د دې لپاره کله چې یو جرم
الیو قضایي ادارې دي چې ټولنه مسونه کوي، هغه وایي چې د همدې له امله افغانستان الیو قضایي ادارو ته پکار دي چې د نافذ شوو قوانینو په رڼا کې دا قضیه وسړي او پر عدلي او قضایي ادارو د خلکو باور زیات کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار چارواکي وایي د اجزا پولیسي مو د بیا رغونې لپاره د راتلونکي کال پروژو کې ډیره پاملرنه شوي. پام وکړئ په اکلې د زبی الله غازی رپورټ.
د ننګرهار د اقتصاد ریاست مسولین وایي راتلونکي کال د دغه ولایت لپاره د څه باندې 3 میلیارد افغانۍ په لګښت د 1540 لوی پروژې پلان کړي چې ډیره برخه جګړه ځپلو ولسوالیو ته ځانګړې شوې ده. د ننګرهار د شینوارو شپږو ولسوالیو په ګډون یو شمیر ولسوالۍ له 1300 کلونو کې د داعش وسلوالو سره د افغان ځواکونو د جګړو او عملیاتو پر مهال سختې ځپل شوې. کشافي بودیجه 3.95 میلیارد افغانۍ و چې ټول ټال اته یا لوی پروژې په پلان کې نیول شوې دي. د وای د دغه پروژو لړلې یوازې اته شی بشپړی شوی، 15 تر کار لاندې دی او 44 لا هم نه دی پیل شوی. نو موړی ویل د 1499 کال انکشافي پلان جوړ کړي چې څبان دی 3 میلیارډ افغانۍ په ارزښت 1540 پروژې په پلان کې نیول شوی دی.
منګا په 1499 کال کې 1540 پروژې پیشنهاد کړي دي مرکز ته، چې هغه تقریبا د 3.015 میلیارډ افغانۍ په بودیجه ورته تخمینی بودیجه البته دا پیشنهاد شوی و.
د اقتصاد رئیس وایي په دغه پروژو کې زیاته برخه هغه ولسوالیو ته ده چې 1300 کلونو کې د جګړو له امله ډیر زیان لیدلې، کورونه، ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او نور عامه تاسیسات پکې ړنګ شوي دي.
موږ زیاتره توجه هغه ولسوالیو ته کړې ده او زیاتې پروژې د هغه ولسوالیو لپاره په نظر کې نیولې دي چې په هغې کې مثلا د جوماتونو جوړول، د ښوونځیو جوړول، د دې ترڅنګ د ویالو او د سرکونو جوړول او همدارنګه خلکو ته د چا چې کورونه وران شوي دي ویجاړ شوي، تر دې دمه محروم پاتې شوي د جنگونو د لواجه نه هغې ته پاملرنه وشي.
په همدې حال کې د داعش ځپلو سیمو خلک وایي جګړې، کورونه، لارې او نور عامه تاسیسات ړنګ کړي، خو حکومت ورسره څو ځلې ژمنې کړې او بیا هم په دغه برخه کې اقدامات نه دي کړي.
او د دې دغه بعضې دیوالونه میوالونه چې دي دغه هم پاتې دي، لګ لګ کار په شوی دی او نور هم داسې پاتې دي. او د لنډه خېلو دغه مکتب چې دی دا ګوره او نور انشاءالله د امنیت په برخه کې خو امنیت بالکل صحیح دی.
زوز بلال په چراګاب نه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د موږ دا مکتبونه، جوماتونه، بس سړکونه هر څه ګډ وډ دي. باید د دې ته بس د حکومت ښه نظر وکړي، باید سازي. او د موږ ګور نه برګونه شته، نه مسپتالو کې داسې زمينه شته چې
په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې داعش ډله سخت ځپل شوی او ډېرې سیمې چې دغه ډلې پکې فعالیتونه کول اوس پکې امنیت ښه شوی دی.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څولاندو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا راډیو سره ملتیا وکړه او خبرونه مو اوریده. تر
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما خوش. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. اتحادیه اروپا وزیر خارجه ایران دعوت کرده تا بر ملاقات با